د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ دویمه برخه خبرونه اوري. د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. عراقي قواوو د موصل ښار ته نږدې په حق زندان هم خپله قبضه ټینګه کړې ده چې د داعش ډلې پکې په سوونو عراقیان اعدام کړي وو. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو د وارولو په مسلې د بحث لپاره راغون شوي وو، او د قطر امیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره پرون کتلي دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د چهارشنبې پر ورځ د عراق نظامی منابع وویل چې هغوی د موصل ښار ته نږدې په هغه یوه زندان چې د داعش ډلې پکې په سوونو عراقیان اعدام کړي وو خپله قبضه ټینګه کړې ده. د بشر د حقوقو ډلو ویلي دي چې د داعش افراطي ډلې په دغه زندان کې تقریبا 600 تنه عراقیان اعدام کړي دي، او همې هلته په دغه زندان کې د یزدي د قبیلې نه تختول شوي ښځې اچولې دي. په دې برسیره د عراق نظامی منابعو پرون دا هم ویل چې د هغوی قواو په هغه سړک هم خپل کنټرول ټینګ کړی چې د موصل د ښار د لویدیځ په لوري غځېدلی و. له بلې خوا امریکایي او عراقي مامورینو ویلي دي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د عراق د موصل په ښار ګوټي کې د جګړې قومانده نورو قومندانانو ته سپارلې او په خپله چیرته په دشت کې پټ شوی دی. مامورین وایي البغدادي اوس ټول پام دې ته کوي چې څنګه ځان ژوندی وساتي. البغدادي په 2014 کال کې وروسته تر هغې د موصل په لوی جومات کې ځان د اسلامي دولت مشر اعلان کړ چې د عراق په شمال کې زیاتې سیمې د حکومت نه ونیولې. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو د وارولو په مسلې د بحث لپاره پټه غونډه درلوده. د دغې غونډې نه مخکې د چین د باندنیو چارو وزیر د شمالي کوریا نه غوښتي وو چې د اټومي او د دغه شان توغندیو د ازمویلو کارونه دې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د شمالي کوریا د توغندیو د ازمویلو جریان څرګندلی دی، او خبرداری ورکړی چې دغه شان ازموینې به په سیمه کې د وسلو مسابقې راوپاري. شمالي کوریا د دوشنبې پر ورځ 4 بالستیکي توغندي د جاپان شمال لویدیځ ساحل ته نږدې ورکړي وو. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی د ایران د باندنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف سره پرون د البهار په قصر کې کتلی دي. قطر ته د ایران د باندنیو چارو د وزیر د سفر نه یوه میاشت مخکې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم کویټ او عمان ته په سفر تللی و. د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې ایران د خپلو عربي ګاونډیو ملکونو سره خپل روابط بهتر کاندي. د ایران او د خلیج د سیمې د شپږو ملکونو د همکارۍ د شورا روابط پر اوس کال هغه وخت خراب شول چې سعودي عربستان او بحرین د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط قطع کړل. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو مسکو ته په سفر لاړ شي، هغه بالته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د امنیتي مسایلو په خاص ډول په سوریه کې د ایران د موجودیت په باب خبرې وکړي. خغله بنجامین نتانیاهو وایي چې دغه ملاقات د اسرائیلو د امنیت لپاره ډیر مهم دی. په سوریه کې د ایران قواوې او د حزب الله د شیعه ډلې غړي چې دواړه د اسرائیلو سخت دشمنان دي د اسد رژیم په طرفداري جنگ کوي، او هم روسیا د اسد رژیم سخت ملاتړ کوي، او د روسیې په جنگ کې د روسیې شمول د حکومت د قواو په ګټه تمام شوی دی. د پاکستان نظامی منابع وایي چې هغوی پرون د چهارشنبې پر ورځ د ملک په شمال لویدیځ کې په یو زندان کې 15 تنه ټوریسټان چې په ملک کې د ټوریسي حملو الزام پر لګیدلی او اعدام کړي دي. د پاکستان د فوز وی اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه کسان د پاکستان د طالبانو او یا هم د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې غړي وو. او په اروپا کې د بشري حقوقو تر ټولو لوړ رتبه مقام پرون د چهارشنبې پر ورځ د هنګري په هغه نوي قانون جدي اندېښنې څرګندې کړي چې له مخې به یې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړی شي چې په کمپونو کې مهاجر او پناه غوښتونکي ونیسي او بندیان کړي. د بشر د حقوقو دپاره د اروپا د کمیسیون مشر نیلز میوز نیکس وایي د هنګري دغه نوی قانون چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې به تطبیق شي د اروپایي کنونسیون د بشري حقوقو نه د هنګري د مسؤلونو سرغړونه ده.
درنو اوریدونکو، تاسو ته د وخت تازه خبرونه واوریدل. اوس په مکړی د خبرونې لومړی راپور ته، په خوست او پکتیا کې د ښځو د حقوقو مبارزین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو سره د زور زیاتی پیښې د تیر کال په پرتله کمې شوې دي او لامل یې د عامه پوهاوي زیاتېدل بولي. ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ را لیږلی.
په ټولیز ډول په افغانستان کې له ښځو سره د زور زیاتی کچه په نسبي ډول زیاته ښودل کیږي، خو د خوست او پکتیا چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله یې په دغه برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی د مارچ اتم یا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه د جوړو شوو مراسمو په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د ښځو د ژوندانه وضعیت تر پخوا ښه وباله.
د خوشنط او تاوتریخوالي په اړه کوم ارقام او ارایز چې موږ سره په څلور نوي کال کې ثبت او رجستر و، 50 یو سه کال خوشبختانه د خوشنط او تاوتریخوالي ارقام موږ سره ډیر کم شوي دي. تقریبا 150 ارقام موږ سه کال موږ سره په مختلفو برخو کې ثبت او رجستر دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوري اخیل هم په خپل ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د کمښت خبره کوي، خو هغه په دې اړه کوم قرار قام ورنه کړل. نصری نوری اخیل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت عمده لامل د قومي او مذهبي مشرانو په همکارۍ د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې پراختیا بولي.
موږ ډیر ویاړو چې په پکتیا ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو حالات په ښه کېدو دي، نه په خرابېدو. صحیح ده، بعضې جینو کې به موږ مشکلات لرو د ښځو پر وړاندې، خو نه د ټولو پر وړاندې. مخکې تاسې فکر وکړئ، په ډیرو جلساتو غونډو کې به موږ بیخي خوندې نه لرلې، حتی په امنیتي ارګانونو کې هم نه لرلې. مګر موږ اوس ډېرې خوندې لرو چې هغه هر چېرته کار کوي. دا یو ژوندی مثال ده د ښځو دپاره.
د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمري په دې نظر ده چې که د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د ښکېلو کسانو د معافیت سیستم له منځه یوړل شي، د شته تاوتریخوالي کچه نوره هم راټیټیږي.
د دومره قوانین چې په هغه کې پارلمان کې جوړیږي، دومره قوانین چې تصویبیږي، باید پارلمان یو ګډ تصمیم ونیسي چې د ښځو سره کوم زور ظلم کیږي او د خشونت او د لاتوکوب سره مخامخ دي، د وژنې سره مخامخ دي.
د پکتیا اوسیدونکي ناجیه نگاه بیا په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو ونډې ته کمه پاملرنه هغه څه بولي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د حقونو د نقض لامل ګرځي.
هغه ستونزې کلتوري ستونزې دي، د دوی امنیتي ستونزې دي، دوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. کوم خویندې مو چې استعداد لري واقعیت چې باید راووځي ټولنې ته خدمت وکړي، هغه خویندې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کیږي چې دوی ټولنې ته خدمت وکړي. او بلې امنیتي ستونزې دي، که چېرته دوی د کور نه هم راووځي، کورنۍ اجازه ورسره وي، دوی ته امنیت دا اجازه نه ورکوي چې دوی لاړ شي په دفترونو کې کار وکړي. لوی مثال زموږ د ښځینه پولیسو شتون ده.
د ښځو د نړیوالې ورځې د یاد لمانځ غونډو ګډونوالو پر خلکو غږ وکړ چې د نجونو زده کړو ته ډیره پاملرنه وکړي. د دوی په وینا د هغه څه دي چې پر اساس یې د ټول بشریت حقونه پیژندل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د تیرو 11 میاشتو په موده کې په افغانستان کې 15 ښځې د مخدره توکو د قاچاق په تور د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د دې مرکز د چارواکو په وینا د ښځو نه د مخدره توکو په قاچاق کې د ګټې اخیستنې یو لامل دا دی چې افغانستان کې ښځې په ډیرو ځایونو کې نه پلټل کیږي او په سمه توګه یې تلاشي نه اخیستل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د لیمې نیازی رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې 15 ښځې د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې دا ښځې د خپلو کورنیو د غړو لخوا د مخدره توکو قاچاق ته اړ شوې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد امریکا غږ ته وویل په دې 15 ښځو کې ډېری داسې ښځې هم شته چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله د قاچاقبرانو لخوا د نشه یي توکو قاچاق ته اړستل شوې دي. هغه وویل
نژدې کسان لکه خاوند او زوی او ورور داسې نژدې کسان یې دوی ته مواد ورکړل شوی ده چې تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ولېږي. دوی خاکفیت بېسواد ښځینه دي او بل دوی لکه مالي ستونزې درلوده چې د پیسو په بدل دوی داسې د مواد انتقال.
د دغه شمیر قاچاق برې ښځې د افغانستان په اتو ولایتونو کې نیول شوي دي. ښاغلي معاهد وویل له نیول شوو ښځو څخه شاوخوا 6 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه مورفین، 445 کیلوګرامه چرس او 145 لیټر الکول کشف او ضبط شوي دي. د مسکراتو او نشه یي توکو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ویان پر وینا د تیر کال په پرتله سږ کال له ښځو څخه د نشه یي توکو په قاچاق کې ګټه اخیستنه ډیره شوې ده. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې تیر کال یوازې 8 ښځې د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوې وې. دا چې ولې په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د ښځینه قاچاقبرانو شمیر زیات شوی او یا ولې ښځې د خپلو کورنیو لخوا د دغه توکو قاچاق ته اړیستل کیږي، په دې اړه د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزار امریکا غږ ته وویل پخوا هم ښځو نشه یي توکو قاچاق کول، خو هغه مهال دې مسلې ته انعکاس نه ورکول کېده. جنرال خدایداد زیاته کړه چې اکثره نیول شوي قاچاقبران په ټیټه کچه کې د نشه یي توکو په کاروبار اخته دي او اصلي قاچاق وړونکي چې آن د دولت په لویو څوکیو کې کار کوي نه نیول کېږي. هغه وویل
په افغانستان کې د داخل د افغانستان چې یو ځای له بل ځای نه مواد قاچاق کوي ډېر نه، او لږ ښځو په افغانستان کې هم زی دخل دي، مګر دلته په افغانستان کې ډېر قاچاقبران چې دي هغه غټ غټ خلک دي، هغه تقریبا جنګ سالاران دي، هغه خلک چې په حکومت کې لاس لري، په پارلمان کې لاس لري،
چې افغانستان یوه دودیزه او مذهبي ټولنه لري، په ډېرو ځایونو کې ښځې د امنیتي ځواکونو لخوا په سمه توګه نه پلټل کېږي. نو د نشه یي توکو قاچاقبران له دغه فرصت څخه په استفادې ښځې د نشه یي توکو قاچاق ته اړ باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو هیئت سفر هرکلی وکړ او دغه د سولې د خبرو لپاره یو ګټور ګام وبلو. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل هغه هیوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته یوازې د یوې ډلې په سترګه وګوري. د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون رسپانې د رپورټ لمخې د وسوالو طالبانو د دفتر رئیس د یو 15 کسیزه پلاوی په مشرۍ تازه چین ته د مذاکراتو لپاره تللی. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام موږ ته په دې هکله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی سفر د دغه هیواد دوستانه کوخونه بولی او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی د سفر هرکلی کوي، خو د وویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ور
نکړي. موږ د هر هغه دوست هرکلی کوو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي، خو له دې نه باید سترګې پټې نشي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
ښاغلی قاسم یار زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبرې پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي او له همدې کبله له چین څخه غوښتي ویسو د هغو اړیکو له مخې چې له طالبانو سره لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف دغه هیواد ته ورغلی دی. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې مولوي صلاح الدین دلاور، جان محمد مدني، سلام حنفي او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ستانکزي تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړی وو. دا لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره ګوري، بلکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د هیواد په وار وار د دې ډلې له غړو سره لیدلي خو نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې اساق اتمر ازادي رادیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده، بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي.
موږ فکر میکنم ارتباط وات
زما په ګمان د طالبانو دا تګ راتګ د خپل ګډو لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسي او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې جوړ کړي. په هیڅ ډول د لیدنې د افغان سولې لپاره هلې ځلې نه ګڼم، ولې چې په پاکستان کې ناامنی زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لاټه کې دی چې افغانستان تر فشار لاندې ونیسي.
ښاغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستي راپورونه له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي او روسي چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلی دي، د قطر نه طالبانو د دفتر رئیس د یو 15 کسیزه پلاوي په مشرۍ چین ته ورغلی دی چې د افغانستان په مسله باندې خبرې وکړي. چین کوشش کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. زموږ همکار زیبا خادم د نیوز ویک د مجلې لیکوال سمی یوسفزی سره په دې حق لباندې مرکه کړې ده چې تاسو ته یې دراورو.
سمی یوسفزی صاحب، داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د طالبانو یو هیئت ورغلی دی چین ته، اولته ملاقاتونه کړي دي چې دغه طالبان دې ته وهڅول شي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. چین د ډېر وخت راهیسې د الیزلې شروع کړي دي، څو غونډو کې برخه اخیستې ده. ستاسې په نظر د چین دغه کوششونه نتیجه ورکوي؟
د طالبانو د قطر دفتر تېر یو نیم کال راهیسې خورا فعال ده. د ګڼ شمېرو هېوادونو، حتی د ترکمنستان، تاجکستان او روسیا، دغو هېوادونو ته هم سفرونه کوي، بلکې نورو ګڼ شمېر هېوادونو ته هم سفرونه چې کومه سلسله ده دا روانه ده. خو چین اهمیت په دې کې ده چې دا فکر کېږي چې چونکې چین او پاکستان خورا نږدې، پیاوړي او دوستانه اړیکې لري، او په عین حال کې د تېر یو نیم کال راهیسې چین په پاکستان کې خورا زیات انویسټمنټ یا په پروژو باندې کار کوي او قراردادونه یې کړي دي، او د هغوی هم دا شدید خواهش ده چې دغه قراردادونه په نتیجه کې چې کوم سړکونه جوړېږي او تجارتي لارې جوړېږي، هغه د افغانستان د لارې مرکزي آسیا او دغه شان تر اروپا پورې ورسېږي. نو له دې امله د چین یو شدید خواهش ده چې د افغانستان پاکستان تعلقات بهتر شي، او همدا ډول د په دغه سیمه کې چې کوم تروریزم دا یا جهادي ډلې دي هغه امن طرف ته راشي. او چین بل مهم دلچسپي هغه دغه ده چې دوی د داعش نه په بار کې دي چې د شرقي ترکستان یو شمېر یا د سینکیانګ کوم کېږي چې هغه د مسلمانانو یو سیمه ده چې دوی چین حکومت ورباندې ویل کېږي چې ډېر هلته مسلمانانو سره زور زیاتی کوي، او خلک د هغه حکومت په تاریخي ډول ډېر وخت نه خلاف دي چې دغه سیمو ته د داعش ریښې ونه رسېږي. همدا ډول طالبان دې ته وهڅوي چې د خبرو ډګر ته راشي.
یعنې دوه اړخیزې اړیکې دي، دوه اړخیزې ګټې دي چې چین غواړي چې عام خپل امنیتي اندېښنې رفش، کوم پروژو باندې چې پیسې بندې کړي دي هغه پروژې سرته ورسیږي، هم اقتصادي ګټه ده هم امنیتي ګټه ده. نو په دې خاطر د چین الیزلې تاسې ته صادقانه ښکاري او د زړه له کومې غواړي چې د طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. بلې،
زما خیال په دې موجوده حالاتو کې کوم هېواد چې صادقانه د افغانستان له خلکو سره او د پاکستان له خلکو سره تعلقات لري هغه چین ده. موږ په افغانستان کې داسې څوک نه ګورو چې هغه ووایي چې دا د چین لپاره کار کوي یا دا سیاسي شخصیت ده یا سیاسي ګوند ده هغه د چین سره تعلق لري. همدا ډول په پاکستان کې هم ویل کېږي چې چین د ټولو خلکو سره تعلق لري، د پاکستان له خلکو سره.
نو طالبان هم فکر کوي په چین باندې ډېر اعتبار لري؟ طالبان هم په چین باندې هم دومره اعتبار لري؟
زه فکر کوم چې طالبان دوه ګټې کوي. هغوی یو ګټه خو دا کوي چې خپل دا جنجالي ته روحیه ورکوي چې یعنې مونږ بېرته راتللو چانس لرو او دا هېوادونه مونږ سره کښېني، چې نه چین طالبانو ته اصلحه ورکوي او نه هم ممکن روسیه ورکړي وي. خو طالبان مشران خپلو جنجالیو ته دا وایي چې دوی اصلحې مونږ ته راکوي تر څو د هغوی هغه مورال لوړ وساتي. طالبان دا ګټه کوي، خو په مجموع کې هغه څه چې چین غواړي هغه نه عملي کېږي، ځکه چین خواهش دا ده چې افغان دولت او طالبان خبرو ته سره کښېني او دغه مسلې حل کړي. خو لکه څنګه چې ما وویل، چین یو داسې هېواد ده چې هغوی اوس هم یو ډول نیمه کمونیستي هېواد ده، د هغوی خارجي پالیسي ډېره مغالقه ده، او لکه د نورو هېوادونو په څېر دوی تبصیرې نه کوي، اکثر دا ډول میټینګونه دوی په پټه کوي. دویم دا ده چې چین طالبان ته کوم نقصان نه ده رسولی، او پخوا هم افغان سره دي چې په افغانستان کې د چینی مسلمانانو یو شمېر د طالبانو په وخت موجود و، خو اوس هم چونکې چین له پاکستان سره ښه تعلقات لري، او چین دا فکر کوي که موږ پاکستان فشار واچوو هغوی هغه خطرونه چې موږ ته طالبانو له طرفه متوجه دي، یا بل څوک چې په افغانستان کې دي هغه د طالبانو له لارې
یعنی چین یو هواد دی چې بله یعنی چین یو هواد دی چې طالبان ور باندې اعتماد کولای شي.
زموږ خیال ټول مهمه دا ده چې چین څومره فشار په پاکستان واردولی شي، ځکه امریکای او د پاکستان تعلقات ډیر خوندور تعلقات نه دي. د چین تعلقات د پاکستان سره ډیر هغه خالص تعلقات دي، نو دا فکر کوي چې چین به په پاکستان باندې فشار واچي ترڅو طالبان مذاکراتو طرف راولي. ځنه یو حد پورې چین په پاکستان باندې فشار اچوي، خو تر دې حد پورې نه چې
خپل روابط خراب
شي، افغانستان قرباني کوي د هغوی لپاره زمونږ راوړي.
ډېره زیاته مننه سمیر یوسفزی صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو افغان د هنري سفر تر نامه لاندې یو سفر پیل کړی چې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو ته ځي، او نندارچیانو ته په سټیج باندې ډرامې ورخی. جاوید عابد وایي چې په خپل تمثیل سره د خلکو پام د زده کړو ارزښت او د ماشومانو او ښځو حقوقو ته راړوي. عبید وایي چې دا د خلکو لپاره تفریده او ورسره یو ښه پیغام هم دی. په موکړی دی رپورټ ته
اوشت کلن جاوید عبید چې له کندهار دی وایي تیاتر یې په ښوونځي کې پیل کړ. عبید دوه میاشتې وړاندې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي فارغ سو. دی وایي چې په مسلکي ډول د تیاتر تر زده کولو وروسته اوس د خپل هنر په مرسته د خلکو پوهه لوړوي.
عموما ټول کارونه تر مرکزونو محدود شوي دي. ما له ځان سره وویل چې هنر خو د ولس لپاره دی، او زه په خپل هنر کې عموما هغه موضوعات راخلم چې زیات وخت د ولس سروکار ور سره، په دغه وجه باندې مې غوښتل او وغوښتل چې د هنر په نامه یو سفر پیل کړم، د هیواد هر ولایت ته ولاړ شم او هر هغې ولسوالۍ ته ولاړ شم چې زمینه پکښې مساعد وي.
جاوید عابد چې د خپلو ډرامو لیکوال هم دی وایي چې خلک یې هنر خوښوي او درنښت ورته لري. عابد وایي په خپلو ډرامو خلک خندوي او سره د ډیرو مهمو مسایلو په اړه یو پیغام هم ورکوي.
زما د ډرامو زیاته برخه پر زده کړو، د ماشوم پر ماشوم روزنه، او د ښځو سره د ښه سلوک، د چاپیریال ساتنه، هیواد پالنه، په مجموعي شکل انسان پالنه دته مختصوي.
جاوید عابد وایي چې د خپل هنر مثبتې پایلې په سترګو لیدلې. دی وایي د زده کړو د ارزښت په اړه د ډرامې تر اجرا کولو وروسته یو نندارچی ورته وویل چې د ډرامې پیغام یې فکر وربدل کړ.
کندهار کې چې مې کله ډرامه وړاندې کړله، تر ډرامې وروسته یو چا زما د ټلیفون شمیره واخیسته، بیا زه په خصوصي ډول دا بله ورځ روبللم، ویل چې تقریبا څلور کاله کېږي چې په ما ورور پسې دي چې پوهنتون شروع کړه، خو ما زړه نه ژکاوه. پرون ستا تر ډرامې وروسته سیده ولاړم په پوهنتون کې، مې داخله واخیسته، او له دې وروسته به پوهنتون وایم او انشاءالله دوام ورکوم زده کړو ته.
جاوید عابد وایي چې هیله لري یو ورځ دا زمینه ورته برابره سي چې د هنري سفر دا لړۍ له هیواد د باندې هم وغځیږي او د نړۍ خلکو ته خپل هنر وښيي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست ولایت د روغتیایي چارو مسؤلینو په وینا هغه خلک چې د پکتیا نمبرمن څخه نورو سیمو ته کډه کوي د ځان سره د پولیو وایرس د انتقال زیات احتمال لري. دوی لازمي ګڼي چې هیڅ ماشوم د واکسین نه محروم پاتې نشي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د وزیر کډوال احمد الله کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په میدانی سیمه کې د خوړ پر غاړه په هغو دوو خونو کې ژوند کوي چې څومره د وړاندې ترې یوه بل وزیرستاني کورنۍ خپل وطن ته ستنه شوه. د احمد الله کورنۍ څلور ورځې مخکې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د لمن له کیمپ څخه راغلې. کله چې خوست راتله د لارې په اوږدو کې یې ماشومانو ته صحي رضاکارانو د پولیو ضد واکسین تطبیق کړی دی.
واکسین نرتلل پټم پټم نرتلل کله یو روغلل ډېر نه وي واکسین لکه تاون خود لاری اندا گودون شی ڈاندون شی بیمارون شی مریضای جوڑے شی دلتا ویر کا یعنی اس پر رونر غلی واکسین یہ روکڑل پلیار کے
دے احمد اللہ لکور سے خلا گڑان دی وبل وزیرستانی کورنا یو سی گی دا کورنا ہم دے پکتیکال برمل ولس ولای راغلی او په هغه نیمړنګ شوی کور کی اڑولی چې مخ کې پکی وبلا کډواله کورنا یو سی دلا دے دے کورنا غړی فلک ناز خپل ټول وزیرستانی کډوالو غختنه لري چې د خپل ماشومانو د روغتیا لپاره هغه ته د پولیو ضد واکسین په خپل وخت ورکړي.
خو ما حاج د غونډه دنیا په لګیا د ریډیو په لګیا د خبرینه کې خلک په لګیا د خوځه پیدا وي کنه خلک خوځه په دماغ نه نه لونا د غون خلک یو د په کله ونه وی لاس ته لونی چې د غونډه ریډیو په ځای خبرینه په ځای چې واکسین داس پیدا دی یادو دادو کنه
په دې ورستیو کې شاوخوا شپته کورنۍ د برمل لکیم نه خوست را کوچیدلې او دا شمیر ورستر بلې ډیریږي. برمل کې دا محل شاوخوا 15000 وزیرستاني کډوالي کورنۍ اوسي. تیر کال په برمل کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې وې. له دې کبله چې د پولیو وایروس د انتقال احتمال زیات دی روغتیایي مسؤلین له خلکو غواړي چې هیڅ ماشوم له واکسین محروم نه کړي. د ګربز ولسوالۍ د عامه پوهي مسؤل نظر محمد خاورې په دې حکله داسې وایي
د متاثرین چې دی په تیره بیا د لمن یا برمل والا چې اوس نوی روغل دي دغه تر ډیره قناعت حاصل کړی دی یا که داسې کورنۍ وي پاکې چې یا کلاکې وي نه سام د واکسینو په اهمیت پوه شوي نه وي هغې ته موږ قناعت ورکوو د کلي د ملا امام په همکارۍ او همداشان د نورو مخورو په همکارۍ. او ښه خبره دغه ده چې که هر څه کوړي چې خپل ماشومان سالمه روغتیا ولري نو دی باید کوشش وکړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
پولیو د تل لپاره معلولونکي ساري ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازنۍ وسیله یې هر ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق دی. د روان 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د دغې ناروغۍ دوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوه یې په کندهار او بله هغه یې په هلمند کې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ دویمه برخه خبرونه واوریدله. د دری برخی همکاران سټوډیو ته راغلی دي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې له دری برخی خبرونه ته غوږ پاتې شئ.